سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د رحمت صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کوو. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ سمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اجانس د راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په ناسته کې سمیر کابلوف د خبرې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیه د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له شتون ځکه اندېښمن لري چې دغه سیمه د مرکزي اسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناې کوربه دی چې طالبان نه دي وربلل شوي. د طالبان حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل د روسیه او طالبانو اړیکو باندې منفي اغیز وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسخه کې طالبان ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغزستان، قزاقستان او روسیه استازو ګډون کړی دی. دوالر پور امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال دغه اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګ داعش ډلې روسي بریدونو ته په اشارې ویلي دوی ویل لري چې دغه ډلې د خپلو بریدونو لمن پراخ نه کړي. رنګ د امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال له افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز طالقانو کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوي مین له کبله وه او په رینجر کې موټر کاملا تخریب شوی چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم منشوب له وخته ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبان د امنیتي قومندانۍ ویاند عبدالمتین صافي د طالقانو ښار د ښاروالۍ محکمې ریاست ته نږدې چاودنې خبره تایید کړې ده خو وایي چې چاته پکې مرګشوب نه ده وختي. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر تی اجانس په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤلین له قوله ادا کړی چې د هرات په دولسه منه کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وشل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی. یوی باوري سرچینې چې نو غوښتل مې واخیستل شي روټرز خبري اجانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناټو غړي هیوادونو ته ویلي دي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شوي وو د اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یو داسې پریکړې لیک څخه مطلب کړی دی چې د روسي حاکم نظام ترهګر بللی دی. دا پریکړې لیک تر اوسه د یو سلو نهه ویشت مثبت رایه او څوارلس منفي رایه په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړې لیک د اوکراین هغه څلور سیمې چې د ټول پښتن له لارې روسي سره هیل حق شوي دي غندلی دی. د اروپا شورا پارلماني اسامبلۍ تېره میاشت داسې یو پریکړې لیک تصویب کړی و چې د روسي حاکم نظام په کې یو ترهګریز نظام معرفي شوی و. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښ دی. دا چې ولې امریکا اوس هم له افغانستانه د ګواښ او خطر پیښودو ته اندېښمنه ده وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. طالب چارواکو د آی سی سی چارواکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې چې د یو لړ اصولو په رڼا کې به د افغان ښځو د کرکټ لوبډله بیرته جوړه کړي. دا چې دا لوبډله به بیرته څنګه جوړیږي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. په کونړ کې ځوانان د کاري زمینې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
کار او کسب نور دا ته د موسسات دي کارونه دي چې دا مسلمانان بیکاره دي. دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خواته ځي دلته کارونه پیدا شي.
د دې موضوع بشپړ راپور به درته وړاندې په خبرونه کې ولرو. روزګان کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې. میوند اتلان د دې سیالۍ یو قهرمان لوبډله شوې ده.
میوند فوټبال لوبډله ستاسو ویني د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
د دې موضوع بشپړ راپور به هم درته وړاندې خبرونه کې ولرو. نړیوال مسایل به هم تم شو ملتیا مو پاړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو ته د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری مرکز مشر کریستین ابیساید د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیساید د کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کېده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یاد کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنی وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څنګ بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاچ ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC وویل د دې شورا د افغانستان کاري ډلې په دوحه کې د طالبانو حکومت لاستاسو سره لیدلې دي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو لړ اصولو په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډله جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی د ICC ته ویلي چې د نارینه وو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وشي. ښاغلی شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاري ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاسازو سره کتلي چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو په رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې مشر عمران خواجه کرکن فوی پاڼې ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلي خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاري ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به یې د کرکټ نړیوال شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان په افغانستان کې د ښځینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
ور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوې کرکټ خو لوی خبره ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي کې اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي.
دا شاید یو څه سمبولیک پوشه.
اغلی سمیم د غشنو ویل دا یو ریدل دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړ شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا پاړه څنګه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2000 کال په نومبر کې لپینځه وشتو خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبېدلې وای، خو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کاره منع کړي، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پرېکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
دا لغمان ولایت پالیشنګ لوسالی کې د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو کانالونو او سربندونو د بنسټ د برابر کې خدل شوې ده. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو لا ترمیم وروسته به شاوخوا لس جریبه ځمکه خړوب شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونه بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علی شنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ شپږو سوو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا لس زره جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو تر څنګ ورته د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
ازل حمدین د اچکزایو د شمارام نه مخکې د دینه موږ ټول وزګار کار او قسم نو داته د موسسات دي کارونه دي اصل پسلو کې موږ ته کارونه پیدا کیږي. ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان موږ ازي پر دې وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي، دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوي ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. یوې باوري سرچینې چنه غوښتل مې واخیستل چې روټرز خبرې ژوند سویلې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکرایني هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شول، د اندېښنه رامنځته شوې ده چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. نن د نټو غړو هیوادونو په دغه یو بیرنی غونډه راغوښتي وه د چې په دغې غونډه کې څه ویل شوي دي جزئیات به یې اسد الدین چې همدا شېبه په سټډیو کې راسره دی راسره شریک کړي ستړي مشي.
ډیره مننه فریده جانې. د ناټو غونډه د اروپا په وخت 10 بجې پیل شوې په بروکسل کې، یعنی شاوخوا 2 ساعته وړاندې دغه غونډه پیل شوې. د غونډې د ګډونوالو د خبرو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي، خو رویټرز اجانس او ځینې نورو لویدیځ اجانسونو د زینو ګډونوالو د خبرو غټه کې خبره کړي. ل دې ډلې د جرمني استازي ویلي چې د ناتو نننې غونډه د دغه سازمان د سلورمې ماده پر اساس نه ده جوړه شوې. البته سهار کې ویل کېدل چې دوی به وضعیت د ناتو د سازمان د سلورمې ماده لمخې وارزوي. په هغه ماده کې راغلي که د ناتو هر غړي هیواد ته ګواښ پېښېږي، امنیتي یا هم د خپلواکۍ تر پښتنې لاندې راځي، د ناتو نور غړي هیوادونه په اړه هر ډول اندېښنې څرګندولی شي. خو اوس داسې ښکاري چې د ناتو غونډه له دغه مادې نه بهر جوړه شوې ده. دغه بیړنۍ غونډه وروسته به معلومه شي چې دوی کومې نتیجې ته سره رسیږي. اما د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تر دغه غونډې مخکې ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګېدلې د اوکراین دفاعي توغندي دي، نه د روسیې. روټرز خبري اجانس په ناتو کې د یوې سرچینې په حواله نن دغه خبره داسې مهال کړې چې د ناتو د غړو هیوادونو استازي په همدې تړاو بروکسل کې وی بیړنۍ غونډه کې جرګه شوې دي. تر دې وړاندې هم جو بایدن ویلي و داسې نه ښکاري چې دغه توغندي دي چې د پولند په ختیځ کې دوه تنه وژلي له روسیې توغول شوي وي. د پولند په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري، پرون سه شنبه دوه توغندي ولګېدل او داسې وانګېرل شوه چې ګواکې روسي پوځیانو توغولي دي. د پولند چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله یې د ناتو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه بیا رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولند توغندي وشتي وي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولې ته نږدې هیڅ هدف نه دی پنهخه کړی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه ډول راپورونه د دې لپاره ورکول کیږي چې وضعیت لا کړکېچن کې. روسیې ویلي پر پولند لګیدل توغندیو لپاره شونه داسې ښکاری چې دا د اوکراین د هوایی دفاع اس 300 ډوله توغندي دي. د پولند په ختیځ کې د سه شنبه په ورځ تر هغه وروسته دوه توغندي وچاودېدل چې روسیې د اوکراین یو شمیر سیمې په توغندیو وویشتې. د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پاوز توانېدلې چې په دفاعي مزایلو د روسیې یو شمیر توغندي شنډ کړي. د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو تر نننې بیړنۍ غونډې مخکې د امریکا ولسمشر ویل چې دوی او ناتو باول وګوري چې څه پېښ شوي، بیا به ورته غبرګون وښيي. خو د پولند بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي توغندي د اوکراین له پولې 4 کیلومتره واټن کې د دوی د هیواد دننه د پرزیدو پر کلی لګیدلی. د پولند ولسمشر اندري دودا ویلي داسې ښکاري چې توغول شوي توغندي د روسیې دي، خو نوموړي ویلي دا معلومه نه ده چې چا توغولي. په هر حال موضوع لا هم کره نه ده. توغندي لګیدلی د پولند په ختیځ کې 14 شوي، د ناتو د غړو هیوادونو اندېښنې پارول شوي، خو دا چې رښتیا څه پېښ شوي، توغندي چا توغولي او د توغندیو بڼه څه وه، دا به څېړنې معلومه کړي چې اوس د پولند د چارواکو پر مهال څېړنې روانې دي.
ډېرې مننه کور مودان اسد الدین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د بیړنۍ غونډې په اړه یې جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو چارواکو ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. په دې تفصیلي راپور کې مو د افغانستان له ګاونډیو د سیمو نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو حکومت اړیکو ته خلنده کتنه کړې ده.
نو چامونیت هم ستا، ولس هم ستا، او جغرافیا هم ستا، نو دیمو حکومت هغه شرایط ټول پر کړی دي چې باید پر رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د پر رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیا، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید پر رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې پوره شوې پر رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغه حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پیژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له پر رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پیژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخ لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربیره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 70% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه دا چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مالو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې اته خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت یې په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزو سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحد ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاد زمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اژانس راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په نسخه کې زمیر کابلوف ته خبرې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لښتونه ځکه اندېښمن لري چې دغه سیمه د مرکزي آسیا هیوادونو سره شریکه پولې لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربه دی چې طالبان نه دي ورپلل شوي. د طالب حکومت چارواکو ویلي و داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل به د روسي او طالبانو اړیکو باندې منفي اغېز وکړي. د مسکو فارمټ د تیرې کال په ناسته کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ ناسته کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغزستان، قزاقستان او روسي استازو ګډون کړی دی. دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال د اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګه د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي دي. دوی ویره لري چې دغه ډله د خپلو بریدونو لمن پراخنه کړي. همدارنګه د امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و افغانستان اوس د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه ده. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز طالقان کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شویو منډه کبله وه او په رینجر موټر او رینجر موټر پکې کاملا تخریب شوی دی چې په موټر کې سپرو طالب په سوالاتو هم مرکوب لوخته ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمتین ساپی د طالقان خار د خري محکمې ریاست ته نږدې د چاودنې خبره تایید کړې، خو وایي چاته پکې مرکوب نه ده وخته. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختره دولتي خبري اژانس په هرات کې طالبان د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړي چې د هرات په 12 کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وژلې دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یوی باوري سرچینې چې نه غوښتل لومي واخیستل شي، روټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناتو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولنډ په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم لخوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شو، دا اندېښنه رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته ونغځول شي. روسیې بیا پر پولنډ دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یوې داسې پریکړې لیک څخه ملاتړ کړی دی چې د روسي حاکم نظام متره ګربل لیدي. دا پریکړه لیک اتیر ورس د 1.9 مثبت او 14 منفی راي په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د اوکرين هغه څلور سیمې چې د ټول پختن لارې روسي اسرائیل حق شوې دي غندلې دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي.
ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو لوې فعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم الیاس خان انصاری د هلمند ولایت مرجی ولسوالی نه تاسو ته پیغام پیدم. تاسو په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمن سره زورجته یا بی عزتۍ سوې دی، نو د دې پر ځای چې زموږ شوز سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بی عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د شونځي دروازې را خلاصې کړو. شوز پر مخ او دلته شزینه ډاکټرانه موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ شزي په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې نور د شونځي د نورو شوزو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کې نور د خدای په لیاز دغه مهاجرین او دغه بارډر غمه وخري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل او شتم مریض يم د تداوی د پاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه، هغه را بارډر پاسه کوه واپس یې کوه. د ماته 2000 راکه، ماته 5000 راکه، ماته 1000 راکه. زه جاړو نو ډیر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا امید دي څخه دغه هلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه مکوي، دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبري وکي، په دغه لار کې اسانچا ویراول کده کده هر سکره هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچي وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دا ټول عمر هم دغه شان حال افغانان ته پاکستانیان بیخیز د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دفاع نه په لګ پرې شلو یو څه گزاره به کوله، اوس امارات کې خو دغه خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولای شي، او دا حکومت هیڅ په کیسه کې نه د پوسې نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګو ورته نه دی وګوري او نه ورته وګوري. زما خپل د سترګو حال دې دی، زما ترو مریض وو، د کینسر مریض دی، مرای خراب ده، دې ځګې نه مواړه واخوا ته او دیو می اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورما کې دغه ده، تاسو دا بیرته ایسته واړه. مونږ چې بیرته راواړه بس مونږ یې ووهلو، دیو مو ووهلو او بې عزتي را لوکړه او مریض یې ګډ وډ ووهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی، او دا یوه ورځ نه ده، هر ورځ دا کار کوي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کوه واسطې او پیسې او اخوا دیخوا. نو اوس یې را لړولی ده، تره مې اوس هم پاکستان کې ده، او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم، صدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه. نه د ټوله ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه زما د کابل کې، او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر دا بارډر باندې د سرونه واچي. دا به څنګه حال دی؟ دا د پاکستاني چارواکو سره دې خبره وکړي کښې دیني. دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستاني چارواکي نارینه جونه واپس کړي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورک کوي، په دوو شپو هم ورک کوي، په درو شپو هم ورک کوي، کوچنیان یې هم ورک کوي، چپه ورسته کیسې دي. پر دا دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو زموږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه هم امکان نه لري، بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره، دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلي وو په کراچۍ کې. وروره، ګرته کسان نیولي دي د کراچۍ په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلی حال دی، په 15000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور تلیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما زغ د اسلامي امارت د زړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره ما خو زور نه رسیږي خپل ورغله يم د دلی می دي خپل سترګو لیدلې عالم دی وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار څخه پکړي د سکری چې دوی ورته پکړي هغه د سکری ورته دی بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت ک د سکرا دی چې نه منی ګرځي په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسوي دا خلکو غم دی وخوري بس والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه ترینو له سوالینه خبرې کوم امان الله مينوم دي دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راسنه شوي دي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین علاوه په تورنم کې دي سره هیڅ قسم کوم غنه نشته او راغلي دي وی بار کې تاسو سره سوال غواړي او دغه خبر دا کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او موږ په دې خوشاله چې ټول خپل وطن ته خپل خوښه سره راسنه شي اور اسے جیسے نپس فورن خپل وطن تر اسانه شي موږ دا مترغه هم کو تاسو نه چارته دا مو په بری باندې کوشش زموږ ټول افغانان ته بیا یو ځای شو خپل وطن آباد کړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمن یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کې و کوي هغه بیا هم په څه کې دی هغه باندې کې دی هغه ول کې دی او دا غوینا ورسته هر په د افغانستان هر ګوډ ګوډ کې دی دلتا پاکستانیان راځي کار کوي
او وروره زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرزم د هلمند ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزوري په چټللې دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغریفکار او کارت کې پاسپورت ولري کټا په کړی دي کراره ټول وروره بنجان دي په پاکستان په لنډي جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت ورپورو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د زما زغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي ته دغه غم دی وخلې سي د زما زغ ورسې ورور السلام علیکم
السلام علیکم د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا تعال سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ډیر ډیر وایم دا زادې را دوه کار کوونکو ته او په خاصه توګه ټول اوریدونکو بعد سلام مو دا درخواست وروره چې منګه د پاکستان د لار شو او چې داغه مخیر ازو کنانو بس 8000 خو د ساو شو مګان 15000 6000 د دې چې زمونږ داغه مخیر اساس ترکیږي او د دې مخې دی کنه د دې مخې بس 15000 6000 یو لک ولا چې زمونږ د وسینه بار ته خبره ده دا زمونږ درخواست د افغانستان حکومت ته دې خسته حکومت د افغانستان حکومت وزدسیات دا ځکه په دې خاطر چې ارسمه یو سره بس پاشي کنه په مظلوم باندې ظلم نشي کولای که ارسمه یو سره زوره ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولای که ارسمه یو سره زوره ورشي ارسمه دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سلی سره څنګه کوم څه نشي کولای نن ته شي وخت کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز غدا خان بدماش په یو لار باندې وایي مجاشتي یو په بل باندې اندازه کله نه کولای شي نه به وتی د سې د سې د سې باندې جزاده داغه ده پاره بس دا د هزار خاص مې دي دا کوم ترتیب سره چې مخامخ وکړه دا دغه ترتیب دې منګه دور او باسي دا الله په کوم وخت باندې نړۍ والو تم دا درخواست دي موږ به تر کوم وخت پورې بلی ګناه کې مختلای دا ګناه به موږ راځي کنه اخیریت کې چې سره اسمه ګناګار یې جزا ولور هغه یا غله جزا نه غوړي خلاصي او موږ دا تاریخ 50 کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه او تکلیف او زحمت او دزومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو کلاري ده اوس موږ هم ښان دي یو تر څنګه شو لږه چار چاپیره ته باندې زونه دي بس کم سره تنظیم کې ته خلاف شو بس نه نیسي مجرم په غلابه کو ام ګرځیدل په غلابه کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی په افغانستان کې ښه ډاډه ګرځیدي شي خو بد بختانه د افغانستان سره په یو ځکه کوم ډاډه ونه ګرځیدل څه کار خوشي بس ویل دا وي ماجر دي افغان دي بس ګناګار دي دا د پاسه روه د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم د ظرفیت حکومت هم د ظرفیت بس موږ دا ګناه چې دا روه ته معاف کړي بس موږ نو په خپل غوړ کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړۍ والو ته جوړ کوو حکومت باندې دا دغه کوم تقریبا سوم سس مخمخ ولدیو کی دغه سس زمغه هاش یو دی تقریبا مونږه خلاص و سلام
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګراتګ ستونزې یاد شوې وي د غراز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خبر شول چې لکتر لګه 1200 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي دی اوریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلواني حالت باندې دی کله چې دای لیدو ته ورغلی لیدلې دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي دا چې دغلته په کراچۍ کې تشمیر افغان زندانیان د محل د زندان د پنجرو تر شاش په ورځي تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره د مرکه کړې
دا ما په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې بنديان دي په کې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څه وخت بنديان شوي دي د څه وختونه معلوم دي
دا د اکتوبر د میاشتې نه
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د مملکت سان دوی نیولې دي
ولې دوی نیول شوي دي اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل
ک په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to pakistan taragal it foreign act the paper do bani lagedeli so padi ki jab shmir da ko kasano de adresa wa salur so de ki kasani ki maqbala wa sara mulaqat shwi ki da goi sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study di obya mun police station tum pasitaliu نو هغه یم انکاری و چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 340 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سب چلن کیږي
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي
په دې ورسره کې څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو تاسو هم د دوی دوسی حتما مختوري خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشی سوي دي
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوه ده دوی باندې محاکمه دایره شوه ده او څومره سزا ورکړل شوې ده تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وینو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي
په کوم شرایط دوی بیا خوشی کوي
شرایط دوی ون په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخه مخه بارډر کراس کاوسته
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي
هو مون بار بار باندې دوی سره ملاقاتونه شوې دي او دوی په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي
بله دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې لدغه بنديانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي زورول کیږي په زندان کې دیننه دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي دغه بنديان سره شتا سوغه کېدلې یاست دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیت نه راکوي لکه څنګه چې انور کې دی انو ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه او دا کسان چې کله وني ولوم شي د دوی نه از دوی سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وی ور سره هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ دې بیا کې کلیم پوچ به د زموږ سامان واپس راکا
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي
د لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلی دی راوی سره ملاقات کول هم کوشش کړی دی د دوی سفارت څنګه ویل چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړه چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي نو باید اغلیا دی ورته واري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي
بله تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی تاسو کوم څه اوریدل دي
او بالکل هغه د عدالت له لاري خبره شوې او ما د دوی سفارت څخه خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر په لګیا کړی دی ته وسه لدل ته کراچۍ کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی
یعنی
جی جی بالکل
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس
نه نه یو کس مړ شوی دی بابا دی او دا سره دا زویم دلته په دغه یار کې بندي نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو پرې دا اف آی آر نه یال شو د دازو نه وی د ریپورت اورډر شوی نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
یعنی مړ نه ورکوي چې افغانستان ته ولېږي؟
بالکل.
په خپل مرګ مرشوي دی او ناروغ ک کوم بچلن ورسره شوی دی؟
او بالکل دا ناروغ ولې دانګ ډیر ناروغان دی پکې. یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی او دا غل لپاره موږ بقاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو. خو چې کم سے کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پرې ښه نه دی.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
ستاسو له نظره آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقونو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بندیانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
همدا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دی. بندي موږ د دوی سره خبرې کوو، ایمنټیریان لاس باندې موږ دوی سره خبرې کوو. په دې وجه باندې د دوی څخه دوی په قانون کې څخه سزا د 3 کال نه وخت تر 10 کال پورې ده. چې څوک غیر قانوني طور پاکستان ته راشي نو موږ به دغه ایمنټیریان لاس او دا کوټ ایکسپلین کړو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست. داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل. یو این ایل سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم دا وی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایل سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنا چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اول سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یو داسې کمیټي جوړ شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بای یا که په بارډر مر افریق دی او کرا افریق دی چې بیا دومره مزه ورواز.
یان تاسو هله من یاست
چې موږ دا کوېشن مو دي ته وی چې تر بارډر تک راشي کولی دا خلک څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله. تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل لغه دریز نرم کړي په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي هدا اقل هغوی ونه نیسي؟
زمونږ کوشش خو دغه دی چې دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي د کلون ورځ دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوي او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي کني موږ به په فورن ایس کې دننه کړو او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
تاسو اوس ویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي. څو اونۍ مخکې په یو دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدلی دی او د زیږیدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او که دا یوازې هغه یو کیسو؟
نه، زمونږ دا کوشش ده چې موږ په افغانان کې دا شهور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي، د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکت دلته اوسېدلې دا هغوی سره کارډونه وي نو دا په مدد سره دوی د دې چې دوی چې کوم بچیان دلته پیدا شوي دي دا هغوی لپاره پاکستاني سیټیزنشپ چې کوم ایکس دی هغه لاندې هغوی هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږیدلې دي تاسو چې ورسره غږېدلې یاست هغوی غواړي چې پاکستاني طبیعت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي.
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعاله منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
او سمستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم، د غزنی ولایت مکور ولسوالی څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکور ولسوالی د مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس مو مرستې ته اړتیا لرو خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي، موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې موږ آواز مشران واوري او دغه مایوبینو معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
افغان پر صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تېر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګېډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو چې تیږه نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښود.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. هم درد سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. وروره چې پاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار او غریب ته نه رسیږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسیږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسیږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي یو، موږ ته معلومیږي، راځي دلته د مرستو پر برابر دا خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کیږي، که وابسته نه وه نه نوشته کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می ایمل دی، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونو کوم مشکل چې دی را طرف دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرف سي سلام او بسم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تیره بیا د سره انقلاب په سیمه کې موږ د سره انقلاب د کنګ سیمې نو کار نه کوي، دلته زموږ پر د علاقه باندې ورور
وروره دغه د لغمان ریاست شهدای معلولین چې دی دغه زمون مزه خپل مایوب یم د تیر د جمهوری دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې مایوبي جوړه وه، تنخوا مې اغسته. دې ته مو فرمټه کړله، دوی هغه مایوبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدای معلولین رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې مایوبي موږ بیخي قبلونه، او بس قادب واچوه ګرځه، کار روزګار مالی نشم کولی، بچیان مې دي څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مره کوه بیخي ما ته مره کوه. نه 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 وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم معاوینې هم وروره رئیس یې، او هلته زموږ حصه وله کیږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه راکوي خوري یې، هغه نو نړۍ پوشه او خپل قضاوت یې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ آزادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.